افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او رې په یوې بلې خبرونه کې موزنوري اسنوري هرکلی کوم. وووري چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي په قطر کې د بین الافغاني خبرو د راتلونکي غونډې اجنډا ورسره شریک شي، له مشورو وروسته به پکې د ګډون یا نه ګډون پرېکړه وکړي. پر ځینې نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زیده خبرونه اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس د نوروز په مناسبت په وینا کې د معرف پر وزارت او د کابل پر ښاروالۍ ژغ وکړ چې د ښوونځیو په زرغونولو کې دې هڅې زیاتې کړي. د بلخ نوی امنیه قمندان وایي د نوروز د لمانځلو لپاره یې جدي امنیتي تدابیر نیولي دي. او د افغانستان نړیوال سازمان ویلي چې د امریکا د متحدو ایالاتو پوځ په وروستیو دوه کلونو کې ښایي په سومالیا کې ملکی خلق وژلی وي، خو د امریکا پاوت دا ادعاوی رد کړي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 1398 هجری المریز کال در رسیدو په مناسبت افغانستان معرف وزارت د کابل ولایت او ښاروالۍ ته ویلي چې ډیر نیالګي د کښنوي او مکتبونه دي زرغونه کړي. محمد اشرف غنی په داسې وخت کې چې د حکومت لوړ رتبه چارواکي د حکومت یو شمیر لوړتبه چارواکي چې د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهیب هم پکې وو دغه وینا وکړه. هغه ویل چې په وروستي ژمي کې دومره واوره او باران ورېدل دي چې په وروستیو 15 کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د افغانستان جمهور رئیس وویل چې دا به په افغانستان کې د کرهنې لپاره ښه شرایط برابر کړي. محمد اشرف غنی وویل چې په افغانستان کې د وچکالی لکمیدو سره به د اقتصاد په وده کې 2% زیاتوالی ته لاره برابره سي، چې دا کېدای سي چې د په وینا د افغانستان د خلکو د ژوند په ښه کېدو کې مهم رول ولوبوي. هغه پر افغانانو ټینګار وکړ چې د ځنګلونو او ونو د کرنې او ساتنې لپاره زیات پام وکړي. د بلخ نوی امنیه قمندان عبدالرقیب مبارز وایي د نوروز لپاره یې جدي امنیتي تدابیر نیولي. عبدالرقیب مبارز نن ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې وویل چې دوی هیڅ تشویش نه لري چې دغه مراسم به له کوم خنډ سره مخامخ سي. دوی وایي هیڅ تشویش نشته، دلته موږ د سیمې د اوسیدونکو سره په دوامدار ډول په تماس کې یو. هر څوک چې دلته راځي موږ امنیت ورته نیسو او کوم امنیتي مشکل نه لرو. د یو شمېر سرچینو په حواله د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی شایي سبا په بلخ کې د نوروز د جشن د پیل په مراسمو کې ګډون وکړي، خو د بلخ امنیه قمندان دا خبر نه دی تایید کړی. د ازادي راډیو د خبریال په حواله د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزیران نن بلخ ته ځي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهیب ته استعفا خبر رد کړ. د دې شورا ویندوی نن ازادي راډیو ته وویل چې موهیب پر خپله چوکۍ کار کوي. د افغانستان یو شمېر کورنیو رسنیو پرون مخصوصا ویلي و چې موهیب استعفا کړي، خو جمهور رئیس یې استعفا رد کړې ده. د نړیوال سازمان ویلي د امریکا د متحدو ایالاتو پوځ په وروستیو دوو کلونو کې په سومالیا کې هوایي حملې کړي چې ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. د نړیوال سازمان ویلي دا کار شایي جنګي جنایت وګڼل سي، خو په افریقا کې د امریکایي ځواکونو قومندانۍ دا ادعاوې رد کړي دي. د نړیوال سازمان په څېړنه کې څرګنده شوي چې په 110 هوایي حملو کې چې د 2018 میلادي کال له دوبي راهیسې شوي 14 ملکي وګړي په سومالیا کې وژل شوي. د سازمان ویلي چې حملې ظاهرا د جګړې پر نړیوالو قوانینو تیری کوي او په ځینې مواردو کې جنګي جنایت بلل کېدلی سي، خو د امریکا پوځ دا رپورټ رد کړی دی او ویلي دي چې په دغه یاده موده کې چې په سومالیا کې د دوی عملیات شوي دي 800 وسلوال وژل شوي دي. د امریکا پوځ ویلي چې په دې موده کې یو ملکي وګړی هم وژل سوی یا زخمي سوی نه دی. په بلوچستان کې وسلوالو طالبانو شپږ ملیشا عسکر وژلي. حمله نن سهار د بلوچستان په زیارت سیمه کې شوې. د حملې مسؤلیت د پاکستاني طالبانو ډلې تحریک طالبان پاکستان اخیستی دی. د ډلې په یو بیان کې ویلي چې دا حمله په بلوچستان کې د ملیشا ځواکونو په عملیاتو کې د خپلو ملګرو د قتل د غچ اخیستلو لپاره کړې ده. په سربنیسه کې د قتل عام د قربانیانو خپلوانو او د کورنۍ غړي نن د رادوان کرادیچ په برخه کې د ملګرو ملتونو د محکمې قضاوت ته ګړی شمیري. په 1995 میلادي کال کې په سربنیسه کې 8000 مسلمانان نارینه چې هلکان او د پاخه عمر سړي پکې ووژل سو. رادوان کرادیچ د بوسنیا له سربانو دی او په دې قتل عام کې په لاس درلودلو مجرم پیژندل سوی دی. هغه همداراز د سرایو د 4 کلنې معاصرې چې نږدې 10000 کسان پکې ووژل سول له پلان جوړونکو ګڼل سوی. خو څارنوالانو په حق کې د نړیوالې محکمې له قاضیانو غوښتنه کړې چې د دوهم قتل عام له توره د هغه برات لغو کړي او په عمر قید یې محکوم کړي. پر هغه مخکې 1940 کاله بند ختلی و. او د قزاقستان د مخکنی جمهور رئیس لور دریغه نظربایوه نن د هغه هیواد د پارلمان د سنا مشره سوه. دریغه نظربایوه 55 کلنه او د نور سلطان نظربایوه مشره لور ده. هغه په اکثریت رایو نن د سنا مجلس د مشرتابه لپاره وټاکل سوه. دریغه نظربایوه وایي چې زه له خپلو همکارانو او د قزاقستان له خلکو د زړه له تله مننه کوم چې باور یې راباندې کړی. دا وایي زه د خپل هیواد په سیاسي او ټولنیز ژوند کې د پارلمان د رول پر اهمیت خبره یم، په ځانګړي ډول په داسې تاریخي شیبه کې. د دریغه نظربایوه پلار نور سلطان نظربایوه تقریبا 13 کاله د هغه هیواد ولسمشر و. هغه پرون استعفا وکړه. د ولسمشر تر استعفا وروسته د قزاقستان د اساسي قانون له مخې د سنا مشر قاسم جومات تقیف د جمهوري ریاست لپاره وټاکل سو. د قزاقستان سرپرست ولسمشر نن د خدمت لوړه وکړه.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا ځینې نور خبرونه بیا هم کولای شئ ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. نن په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که په قطر کې د بین الافغاني خبرو د راتلونکې غونډې اجنډا ورسره شریکه شي له مشورو وروسته به پکې د ګډون یا نه ګډون پرېکړه وکړي.
دعوتنامه رسمی از مجاری و کانال های تعریف شده برای ما ارسال بشه. در اون صورت قطعا شعار سوک خواهی هیچ فرصت را از دست نخواهد بود.
د سولې ولسی حرکت یو شمېر غړو نن د ولاریون په ترڅ کې په فراه کې د سولې غوښتنه وکړه.
که چیرې وي چې موږ اتفاق او اتحاد ولرو، مطمئن اوسئ چې پر لنډ وخت کې به د خپلی ارمان ته ورسو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د کابل ښاریان د نوروز لپاره آمادګي نیسي. په داسې حال کې چې 2 ورځې وروسته د حمل په دریمه په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیلېږي. د کندهار په ګډون په تودو سیمو کې ډېر زده کوونکي تر اوسه ټول کتابونه نه لري.
جهانونه راستی به مشکل تاون نس مطالعه کولای مشکلی بعد چې دیم په جامو کې پزموینه کې به ناکام شي.
دغه راز د ژوند په شیبو کې مو د نوي کال پر میلو او جشنونو هم خبرې کړې دي.
مونږ خلاصه کوي چې ماشومان ډیر وخت جګیږي، په دې خاطر باندې ته دوی دې ته هوسیږي چې نن جنډه جګیږي، خالی نوي اغوندي.
دا لبل اساسي بشري حقوقونو اونیس پروګرام سره یو ځای در تخبرو په نړیوال موضوعاتو کې به د نیوزیلند پر 2 جمعهتونو د ډلیزې حملې د قربانیانو په باب واوري چې لومړني 2 مړي نن خاورو ته وسپارل شو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 په صاف اوازې اوریدلی شئ. راځو د خپرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که په قطر کې د بین الافغاني خبرو د راتلونکې غونډې اجنډا ورسره شریکه شي له مشورو وروسته به پکې د ګډون یا نه ګډون پرېکړه وکړي. یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې په قطر کې دغه غونډه به د راتلونکي لمریز کال په حمل میاشت کې جوړه شي. تر اوسه یې تنظیمونکي معلوم نه دي چې دا غونډه څوک جوړوي، خو ورته دا ډول یوه بله غونډه څه باندې یوه نیمه میاشت مخکې په موسکو کې جوړه شوې وه چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر افغان سیاستوالو او د طالبانو استازو پکې ګډون کړی و. دغه راز په پام کې ده چې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د خبرو یو بل پړاو هم د روانې مارچ میاشتې په وروستیو کې په قطر کې پیل شي. نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام په راپورټ کې اورئ.
په قطر کې د سولې د بین الافغاني ناستې په درشل کې د سولې د عالي شورا مسولین وایي که د معلوم ادرس نه په رسمي ډول دوی دعوت شي په دې ناسته کې به ګډون وکړي. یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې ټاکل شوی د مسکو د ناستې په دوام د سولې دوهمه ناسته چې په راتلونکي میلادي میاشت کې جوړیږي لسګون افغان سیاسي څېرې او طالب استازي به پکې برخه واخلي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال وین اسدالله زهیری د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په هدف به له هر فرصته ګټه واخیستل شي.
در صورتی که در مورد اجندا
دی وای په داسې حال کې چې د غونډې د برنامې او اجنډا په اړه د سولې عالي شورا سره لازمي مشورې وشي. د سولې عالي شورا دا چمتووالی لري هغه فرصت چې راغلی او یا راځي استفاده ورنه وکړي. لومړی دا چې اجنډا له موږ سره شریکه شي او بل له تعریف شویو چینلونو نه موږ ته رسمي بلنه راولېږل شي. په هغه وخت کې د سولې عالي شورا په هیڅ فرصت له لاسه ورنه کړي. د راپورونو له مخې د قطر د سولې ناسته به تر راتلونکي میلادي میاشت په نیمایي کې ترسره شي. د قطر ناسته د مسکو له ناستې وروسته ترسره کیږي. هغه ناسته چې افغان حکومت پکې ګډون نه و کړی ویلي وو چې د مسکو ناستې هیڅ پایلې نه درلودې. د مسکو له ناستې وروسته چې د سلواغي میاشتې په 14 نیټه وشوه وټاکل شو چې په دې اړه به بله ناسته په قطر کې وشي. د مسکو په ناسته کې چې د روسیې په قربتوب جوړه شوې وه پکې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون د افغانستان شاوخوا سلویخت سیاسي سیرو له طالب پلاوي سره د سولې په اړه نظرونه تبادله کړل. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکې سفارت تایید کړی ده چې د دغه هیواد سفیر جانباز د سولې په موضوع د یو شمېر افغان سیاسي سیرو او مدني ټولنو سره لیدنې کتنې پیل کړي دي. یو شمېر رسنیو په قطر کې د روسیې د سفیر په حواله ویلي دي چې دوها په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره بین الافغاني مذاکرات کوي او په دې هڅه کې ده چې په دغو مذاکراتو کې د افغانستان حکومت او د روسیې استازي هم ګډون وکړي. بلخوا داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د افغانستان د سولې په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره د چهارشنبې په ورځ امریکې ته روان شوی دی. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپو او حامد کرزي ته یو نږدې شخص شهزاده مسعود وای پخوانی ولسمشر کوښښ کوي چې د قطر د سولې په بین الافغاني مذاکراتو کې افغان حکومت هم ګډون وکړي.
پخوانی ولسمشر ښاغلی کرزي صاحب دوامداره کوشش دا ده چې حکومت لوري په دې قانع کړي چې په دغه ملي چتر کې دوی هم شامل شي چې دغه ناسته افغانستان شمولي او د افغانستان هیڅ برخه یا هیڅ کټګوري باید دغه مذاکراتو نه محروم پاتې نشي.
د افغانستان حکومت او طالبانو تر دې مهاله د قطر د بین الافغاني مذاکراتو په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو د قطر د دفتر یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغه ناسته به د راتلونکي فبروري میاشتې په 15 جوړه شي او په زیات احتمال د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي به پکې په شخصي ډول برخه واخلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې په واشنگټن کې د افغانستان له سفیر رویا رحمانی سره د سولې د موضوع پر اتلونکو اقداماتو خبرې کړي. خو ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې د سولې روان مسیر به دومره آسان او همواره نه وي.
دغه سره په افغانستان کې په کور دننه سکه کال چې نن وروستۍ ورځ ده هم د سولې ځینې خوځښتونه پیل شوي او هم د سولې ولسی حرکت دی چې له هلمند پیل شوی دی. د سولې ولسی حرکت یو شمېر غړو نن په فرا کې د یو لارون په ترڅ کې د سولې غوښتنه وکړه. دغه حرکت د غړو سره سلګونو فراهي اوسېدونکو هم ملګرتیا کوله او په هیواد کې د جګړې په ښکېلو غاړو د سولې غږ وکړ. لدې مخکې د سولې دغه ولسی حرکت د افغانستان یو شمېر نورو ولایتونو ته په سفرونو کې هم په هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګېدو غږ اوچت کړی و. له فرایری ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت نور تفصیل اوروي.
د سولې د ولسی حرکت غړو په فرا ولایت کې چهارشنبه په ورځ د سولې غوښتنې په موخه یو لاریون ترسره کړ. په دغه لاریون کې د فرا ولایت سلګونو اوسېدونکو هم برخه اخیستې وه او د سولې غوښتونکي شول. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې له یو کال راهیسې په هیواد کې د سولې د راوستلو لپاره هڅې کوي. امین الله وردک دغه ولسی حرکت مرستیال وایي چې دوی د هیواد بېلابېلو ولایتونو ته سفرونه کړي او اوس فرا ولایت د سولې لپاره رارسېدلي دي.
د سولې ولسی حرکت تیر کال پسرلی په څلورمه نیټه د هلمند څخه پایل شو. دا د پرا ته راغلي. دا ځل غواړي په پرا کې د سولې اوربند جګ جګ کا. خیر دی، ولسونه ملامت نه دي. ولسونو څلوېښت کاله جنګ ګاللی، خو یو څه چې زه غواړم ولسونو ته ووایم، د سولې کلی د ولسونو سده ورونو، نه د امریکا سده، نه د پاکستان سده، نه د افغانستان د دولت سده، یوازې د ولسونو سده. که چیرې وي چې موږ اتفاق او اتحاد ولرو، مطمئن اوسئ چې پر لنډ وخت کې به د ښکلي ارمان ته ورسو.
په همدې حال کې د فراه ولایت ځینې اوسېدونکي او مدني فعالان هم د سولې دغه کاروان ملاتړ کوي او د جګړې د دواړو غاړو څخه غواړي چې نور دې جنګ بس کړي. حمیدالله رحماني په فراه ولایت کې در مدني فعالو چې په هیواد کې په ښکېلو غاړو د جګړې د بندېدو غږ وکړ.
د دو درګیرو قطبونو پر دوی باندې غږ کوو چې راځي سره پر میز باندې د مفاهمې او د خبرو اترو د منطق او استدلال پر اساس باندې سره کښېني. نور دا ملت دا جنگ نسی زغملی. هدیری مو په ځوانانو باندې ټک شو چې د هر خوا څخه مري خو د دې غیور ملت همدغه ورور دی او د دغه غیور ملت ځوان دی سپین ږیری دی.
د یادونه وړ ده چې د سولې ولسي حرکت یو کال مخکې د هلمند ولایت څخه پیل شو چې د کابل او بلخ په شمول د افغانستان ځینو ولایتونو ته هم ولاړل او اوس فراه ولایت ته رسېدلی دی. که څه هم دغه ولسي حرکت تر اوسه روښانه لاسته راوړنه نه لري خو د افغانستان خلک یې د سولې غوښتنې پیامونو ته هیله مند دي.
د کابل د چاپي خپرونو د نن ورځې چاپي خپرونو هم د سولې موضوع ته ډېر پام اړولی دی. اکرام الله اکرام ورته کتنه کړې ده.
دنیا خپلواکي ورسپانې د کابل او واشنگتن ترمنځ د وروستیو ناندریو په اړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې ښایي دا اړیکې نورې هم ناندریزي شي. په مطلب کې د واشنگتن پوسټ امریکایي ورسپانې په حواله راغلي دي چې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار له توندو څرګندونو وروسته د کابل او واشنگتن ترمنځ کړکیچ ښایي په راتلونکي کې نور هم ډیر شي. خو په مطلب کې د واشنگتن پوسټ له قوله وړاندې راغلي دي چې د ملي یووالي حکومت دغه تقابل د سولې له روانو مذاکراتو څخه د بهر پاتې کېدو او د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو د ځنډ له کبله له سختو فشارونو سره مخ دی او دغو فشارونو سره د مقابلې لپاره وخت، ملګري او بدیلې لارې هم نه لري. په مطلب کې همداشان راغلی دي چې ولسمشر محمد اشرف غنی هیله منو چې د ولس کلنې خونړۍ جګړې د پای ته رسولو او د سولې د اتل په توګه په یو وار بیا ولسمشریزې ټاکنې وګټي خو دا چې اوس د مذاکراتو له پروسې بهر پاتې دی نو قهرېدلی دی. ورسپانې لیکلي دي چې واشنگتن پوسټ د امریکا د ویلز مرکز د افغانستان د چارو یو متخصص میشل کوګامن ویلي دي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي او افغان حکومت د سولې له بهیره لرې وساتل شي نو ښایي د واشنگتن او کابل اړیکې لا پسې خراب شي. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا د افغانستان پر انتخاباتو د اتصار د یو شمېر بنسټونو په حواله خبر ورکړی چې د انتخاباتو په کمیسیون کې د بایومیټریک 15,000 دستګاوې ورکې دي. ورسپانې ته د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا ویلي دي چې د ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو لپاره 22,000 بایومیټریک دستګاوې اخیستل شوي خو د دوی د موندنو او شواهدو له مخې د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې 15,000 دغه دستګاوې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ناغېړۍ له امله ورکې شوې دي. ملي اربان خپلواکي ورسپانې بیا د نوي کال راتګ ته هیله ښودلی او په سر مقاله کې لیکلي دي چې 1,390 لمریز کال د سولې او جګړې د پای ته رسیدو کال شي. د سر مقالې لیکوال لیکي تیر 1,390 لمریز کال د افغانانو لپاره خونړی وو او زرګونه افغانان پکې ووژل شول. سر مقالې لیکونکي په تیر کال کې د سولې په خبرو کې پرمختګ تر ټولو لویه لاسته راوړنه بللې او هیله لري چې په 1,390 کال کې به دا خبرې ښې نتیجې ورکړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې طالبان هم باید نور په دې پوه شي چې له افغان لوري پرته خبرې کول کومه ښه نتیجه نشي ورکولی. باید طالبان بین الافغاني خبرو ته حاضر شي ځکه د سر مقالې د لیکوال په خبره که طالبان په دې فکر وي چې په افغانانو به په زور او یا هم ځان ته حکومت وکړي نو تېروتلی دي. او هیواد دولتي ورسپانې بیا د نوي کال د جشن د نمانځنو په پار د کلکو او پراخ امنیتي تدابیرو خبر ورکړی. د دې ورسپانې په سر مقاله کې راغلي دي چې دغه جشن به د کابل په کارتي سخي، ارګ، بابربند او د بلخ په مزار شریف ښار کې په شاندارو مراسمو ونمانځل شي. په سر مقاله کې ټول افغانانو ته ډاډ ورکړل شوی چې امنیتي ځواکونو د دغه مراسمو کلک امنیتي تدابیر نیولي او ټول هیوادوال دې په ډاډه زړه په مراسمو کې برخه واخلي.
ازادي راډیو اورئ سبا نوروز یا د نوي 1,390 کال او لومړۍ ورځ ده. د نورو ولایتونو په څیر په کابل کې هم د نوروز لپاره چمتووالی روان دی. اکثره کابل ښاریان نوی کال په جلبیو، کبانو، هفت میوې، سمنک، سبزي چلو او قدم وهلو او تفریح کولو او دغه راز ځینو نورو مراسمو سره لمانځي. خو ډېر بېوزلي کسان هم شته چې په دا ډول د نوروز لمانځلو وس نه لري. د افغانستان کورنیو چارو وزارت هم خلکو ته ډاډ ورکوي چې د نوروز د مراسمو لپاره لومړۍ درجه امنیتي احضارات نیولي. د ازادي راډیو خبریال نجی صافی په کابل کې له یو شمېر ښاریانو سره غږېدلې ده او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
کابل هغه ښار چې اوسیدونکي په خورا لیوالتیا د نوي کال د میلې په تیاریو بوخت دي. کوژده شوي د خپلې کوژدنې کور ته نوروزي وړي او نور بیا هفت میوه او هفت سین جوړوي. نوید احمد جویا هم هغه ځوان دی چې دا مهال د کبانو د اخیستلو لپاره د کابل ښار پل سرخ ته راغلی.
دلته راغلی یم چې کبان او ځلوبۍ واخلم. دا یوه برخه یې د نوروزي ده او بله هم د کورنۍ لپاره ده.
د نوي کال کال په ورځو کې دا سندره په هر ځای کې اورېدل کېږي. د غنمو شیره چې ترې سمنک پخېږي د ښار په بېلابېلو برخو کې د خرڅلاو لپاره ایښودل شوي. رحیم هم په همدې موخه کابل ته راغلی.
دلته ښار ته مې سمنک راوړي سو خرڅې کړم. له تیرو 15 ورځو مو چمتووالی نیولی و. سبا نوی کال دی. دعا کوو چې یو سوله ییز افغانستان ولرو او په ښه فضا کې ونمانځو.
په کابل ښار کې د نورو ورځو په پرتله ګڼه ګوڼه زیاته ده. سلطان حسین له خپل کارنا راضی ښکاری.
یک تن از ماهی فضای چارای پلسرخ به خاطر از اینکه مردم نوروزی میبرن سال نو است.
پل سرخ کې ماهیان پخوم. نن ډیر خلک راځي نوروزی وړي. هغه خلک راځي چې خپلو کوژدنو ته کبان اخلي.
که څه هم امنیتي ننګونې د کابل ښاریانو یو له اساسي اندېښنو شمېرل کېږي خو کابلیان وایي نوروز به په ښه توګه نمانځي. د کابل ښار اوسیدونکی نوید احمد وایي
سره
دې چې امنیتي ګواښونه موجود دي خو موږ خوشحاله یو چې امنیتي چارواکي په هر ځای کې تلاشي کوي او بشپړ امنیت نیولی.
افغان پوځیان هم د نوروز د مراسمو لپاره د لومړۍ درجه نظامی احضاراتو د عملي کولو خبر ورکوي. د نوروز جشنونه هر کال د هیواد په بیلابیلو برخو کې ترسره کیږي خو د نوروز تر ټولو لوی جشن په مزار شریف کې وي. دغلته د نوي کال د جنډې پورته کولو له رسمي مراسمو وروسته د ګل سرخ میله هم پیلیږي او د افغانستان شمال ته د مزار میلې لپاره ګڼې سندرې هم ویل شوي.
دغرزه په مزار شریف کې هم د نوروز لپاره ځانګړي مراسم نیول شوي. مخکې مو د بلخ د امنی قومندان وروستۍ څرګندونې واورېدې چې ویلي د سخی د میلې لپاره چې هر کال په شاندارو مراسمو سره په هغه ولایت کې لمانځل کېږي کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. سږکال افغانان نوروز په داسې حال کې لمانځي چې د افغانستان د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د افغانستان د نفوس څه باندې 13 میلیون وګړي خوراکي مسؤلیت نه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چې یو ماموتو تېره اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په ځانګړې غونډه کې چې د افغانستان پر وضعیت بحث ته ځانګړې شوې وویل چې د دغو 13 میلیونو افغانانو د ژوند د پاتې کېدو لپاره د ورځې یو وخت ډوډۍ هم نه لري. خو بیا هم له نوروزه لرې نه ځو په دې هیله چې راتلونکي 1499 کال د سولې کال وي او د افغانانو دسترخوان هم له خوړو ډک وي. خو له نوروز سره سم دغه راز تعلیمي کال هم په سړو سیمو کې پیلیږي. په داسې حال کې چې 2 ورځې وروسته د حمل په درېیمه په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیلیږي. په تودو سیمو کې هم ډېر زده کوونکي د زده کړې له کتابونو نه دي برخمن. په کندهار کې تعلیمي کال نیمایي ته رسېدلی خو لا هم په ښوونځیو کې زده کوونکي ویل کېږي کتابونه نه لري. زده کوونکي وایي که د کتابونو ستونزه حل نه شي له پوره یوه کال درسونو به محروم شي. د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلین بیا دا مني چې په ښوونځیو کې د زده کوونکو لپاره کتابونه نه لري خو وایي چې دا یوازې د کندهار ستونزه نه ده بلکې دا په ټول هیواد کې دغه ستونزه شته. صادق رښتین له کندهاره پرې راپور لري.
په کندهار کې د ښوونځیو زده کوونکي وایي د تعلیمي کال ختم ته یوازې 3 میاشتې پاتې دي خو لا هم د یوه مضمون پوره کتابونه نه لري چې دا یې د راتلونکي لپاره یوه لویه ننګونه ده. د کندهار د بیلابیلو ښوونځیو 3 تنه زده کوونکي امان الله، احمد وحید او وزارت الله
کندهار کې خاص کتابونه لرو. د کابل خاص د مرکز خاص کوم څه کومه توجه نه سوي. زیات شاګردان د کتابو سره مشکلات لري. د ځینې شاګردان سره د هغه څه جواز کمزوري نشي کولای چې کتابونه بغیر مکتب وزه غیر راځي. موږ ډېر
مشکلات سره مخ یو. بیا جهانونه راځي له مشکلاتونه نس مطالعه کولای. ځینې شاګردان چې کتابونه وسطوانه لري چې راځي نو دی یو هم مشکل ده چې دوی هم په جامو کې پازمونه کې بیا ناکام شي.
مشرانو څخه چې موږ ته هر کال پوره کتابونه د شاګردانو په شمېر باندې سم موږ ته ورسېږي.
په ورته وخت کې د کندهار د پوهنې رئیس عبدالقادر پیوستون مني چې تر اوسه د زده کوونکو لپاره پوره کتابونه نه دي ورکړي، خو وایي دا ستونزه د هیواد په کچه ده. د پوهنې د رئیس په وینا دوی تر اوسه یوازې توانېدلي چې له لسم څخه تر دولسم ټولګۍ پورې 200,000 کتابونه په دې تعلیمي کال کې زده کوونکو ته برابر کړي. د رئیس په وینا د کښته ټولګیو لپاره 2.5 میلیونه کتابونو ته اړتیا ده، خو په وزارت کې نه لري چې دوی زده کوونکو ته ورکړي.
د کتاب ستونزه جدي ستونزه ده او دا یو اساسي رکن دی د تعلیم و تربیې په چوکاټ کې. خپله د کتاب معلم او تعمیر دا درې هغه مسایل دي چې یو پر بل باندې ښه تاثیر اچولی شي او د تعلیم و تربیې د تخویې لپاره مهم اساسي مسایل دي چې باید پوره وي.
د کتابونو د کموالي تر څنګ دغه راز په کندهار ښار او ولسوالیو کې ډېرې ښوونځي ودانۍ نه لري چې زده کوونکي د ژمي په سړه هوا کې تشنه اسمان لاندې زده کړې کوي.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچه ایت آمدن کل تنظیم های زور است یا
بیش بایوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام
مختلف و باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
او سمي ونړيواله موضوع دی. نیوزیلند پر دوو جماعتونو د ډلیزې حملې د قربانیانو لومړني دوه مړینن خاور ته وسپارل شول. په دې حمله کې چې د مارچ په 15مه 15 ورځې مخکې شوي و 50 تنه وژل شوي او 40 نور ژوبل دي. اسمت څاروانې تفصیل اوروي.
د نیوزیلند د کرایسټچرچ ښار پر دوو جماعتونو د حملې په نتیجه کې د 50 تنو وشل شویو د لومړیو دوو تنو جنازې نن چهارشنبه خاورو ته وسپارل شوې. لومړني دوه تنه چې نن په کرایسټچرچ ښار کې خاورو ته وسپارل شول سوري مهاجر خالد مصطفی او د هغه 15 کلن زوی حمزه وو. د دوی د جنازې په مراسمو کې سلګونو کسانو برخه واخیسته. د دوی جنازې په دې خاطر په ځنډ خاورو ته وسپارل شوې چې چارواکو په تیرو څلورو ورځو کې د کرایسټچرچ ښار د مسلمانانو په هدیره کې د هغوی لپاره ځانګړی قبر جوړاوه. د پیښې ډېر نور قربانیان به هم په همدې هدیره کې خاورو ته وسپارل شي، خو یو شمېر به خپلو هیوادونو ته یوړل شي. په غیر رسمي ډول د قربانیانو ملیتونه اعلان شوي چې د هغو په منځ کې افغانان، پاکستانیان، بنګالیان، ترکان، سعودیان، اردنیان، اندونیزیایان او همداراز د مالیزیا، مصر او امریکا اتباع شامل دي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د نیوزیلند له پیښې وروسته د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر څرګندونو سخت غبرګون ښودلی او حتی ویلي دي چې هیواد به له ترکیې سره پر خپلو اړیکو د بیا کتنې په شمول پر ټولو انتخابونو غور وکړي. اردوغان ویلي و چې د مسلمانانو ضد استرالیان به په کفنونو کې همغسې بیرته واستول شي لکه څرنګه چې د دوی غور نیکونه د لومړۍ نړیوالې جګړې د ګالیپولي له سیمې څخه استول شوي وو. د سمندر غاړې ته نږدې د ګالیپولي په ښار کې د ترکانو خلاف په جګړه کې تر 8,000 زیات استرالیایي او نیوزیلندي پوځیان وژل شوي وو او دا د استرالیا او نیوزیلند په تاریخ کې د دوی د اتباعو لپاره تر ټولو خونړۍ پیښه وه. د دواړو هیوادونو خلک د هر کال په اپریل میاشت کې د ګالیپولي پیښې تلین لمانځي.
السلام علیکم. من وزیر خان در مزار شریف بلخ ولسوالی نه از تاسو سره تماس کن. پیغام می داغره که مایوبین په افغانستان که جدی مرزادی مایوبین شته هغو ته هیڅ قسم حقوق نه دولت ورکړي او نه یې ترجمه نه کړي او نه یې ورکوي. ولسمشر نه مې دا غوښتنه ده چې دغه مرزادی مایوبینو ته چې څوک د سترګو نه مایوب دي په سترګو لیدل نه شي کولی او د کور نور پرسونل یې سبیل دی او هغه بازار کې کاروبار نه شي کولی هیڅ قسمه زمینه نشته هغو ته دې پوره حقوق ورکړی شي. وسلام.
محمد الله خاجن د بدغز ولایت د غورماش ټول سوالي څخه شکایت دی چې اتصالات مخابراتي شبکې نه دي. غارم چې د مخابراتي وزارت د افغانستان خپل پیغام ورسوم چې دا موږ په ولسوالۍ کې بلانتان مسته د اتصالات انتنونو یو موږ میاش په میاش سنکارتونه بدلو سنکارتونه مو په ساده نو کې ګوشې کې دی په یو باندې او بل باندې بس پیسې ارګیو څو روپۍ کریډیټ چې موږ ورواشو پیسې هغه لس افغانۍ خو مخابرات کړي نوي افغانۍ نورې هیڅ شبکې سره مو تماس نه نیولې خو دا بله ورځ به یوه افغانۍ هم نه وي موږ غواړو چې د مخابرات وزارت پر دغه باندې غور وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بلی السلام علیکم. بعد السلام زه زمان سطح افغان ملي دایرې څخه دا غوښنه ده دغه الکترونیکي تذکرې د زر تزره په ختیځ زون او بیلابیلو سیمو کې شروع شي. دغه تذکرې ډېرې مهمې دي. تاسو څخه بیا هم غوښتنه لرو مننه. ازادي راډیو زنده باد د پیغام د نشرېدو په هیله.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ سپتون کې ماشین کې مې پرېښي وو په همدې سره رسېږو. د خپرونې دوهمې نیمایي ته په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. فرشته جلال زی په سټډیو کې ده. د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 1399 هجری لمریز کال د رابرېدو په مناسبت په وینا کې د پوهنې له وزارت او ښاروالۍ غوښتنه وکړه چې د ښوونځیو د زرغونولو لپاره کار وکړي. محمد اشرف غنی وویل سږ کال داسې باران او دومره واوره سوي چې په تېرو 5 کلونو کې ساری نه لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا د جمهور رئیس د ملي امنیت د سلاکار حمدالله موهب د استعفا خبر رد کړ. د دې ادارې یو ویندوی نن ازادي راډیو ته ویلي چې موهب پر خپل چوکۍ کار کوي. د بلخ نوې امنیه قومندان وایي چې د نوروز د مراسمو لپاره بشپړه تیاری لري. د بلخ نوې قومندان د ازادي راډیو له خبريال سره په مرکه کې ویل چې دوی د نوروز مراسمو کې د هر ډول بهرنیو او کورنیو میلمنو هرکلی ته تیار دي. په صبرنیڅ کې د قتل عام د قربانیانو خپلوان او د کورنیو غړي نن د ردوان کرادیچ په برخه کې د ملګرو ملتونو قضاوت ته کړي شماري. ردوان کرادیچ د بوسنیا له سربانو دی. هغه په 1915 میلادي کال کې په صبرنیڅ کې د 8000 مسلمانو نارینه وو په قتل عام کې په لاس درلودلو تورن دی. او په بلوچستان کې وسلوالو طالبانو شپږ ملیشا عسکر وژلي دي. حمله نن د بلوچستان په زیارت سیمه کې سوي او مسؤلیت یې تحریک طالبانی پاکستان ډلې اخیستی دی.
اکرام الله اکرام هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د فوټبال د ایران مارین ماليزیا د جام سیالیو په لومړۍ لوبه کې عمان افغانستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې په ماليزیا کې ترسره شوه افغانستان له عمان 15-0 په وړاندې ماتې وخوړه. دغه سیالیو بل لوبه اوس مهال د ماليزیا او سنگاپور د چې ګټونکو لوبډله به د درې مقام د ترلاسه کولو لپاره د راتلونکي سه شنبه په ورځ د افغانستان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. په دې سیالیو کې د افغانستان تر څنګ عمان، ماليزیا او سنگاپور برخه لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د کرکټ وټلې ستورې راشد خان په افغانستان کې د خنیت د سفیر په توګه ونوماوه. دغه ادارې نن په یو اعلامیه کې ویلي لدی سره به شل کلن راشد خان د نجونو د زده کړو د ودی د خورځواکۍ او ګزن ناروغۍ په لمنځوړلو او د واکسین د پراختیا په برخه کې مرسته وکړي. راشد خان د یونیسف ادارې نه مننه کړې چې د روغتیا، تعلیم او تغذیه په برخه کې د همکارۍ لپاره ورته زمینه برابره کړې ده. په افغانستان کې د یونیسف ادارې استازي عادل خزر د راشد خان مننه کړې چې تر دې مخکې هم د ماشومانو حقوق تجمنو. د یونیسف په لامه کې ویل شوی چې په افغانستان کې 2 میلیونه او 3 لکه ماشومان لزده کړو به برخې دي. شپږ لکه ماشومان چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي په شدیدې خورځواکۍ اخته دي. او د پاکستان کرکټ بورډ د هندستان کرکټ بورډ په وړاندې پیل کړي قضیه بایللې ده. د پاکستان د کرکټ بورډ مشر احسان مانی تایید کړي چې دغه داوی بایللې او هغه ته 1.8 میلیارد ډالر جرمانه ورکړي ده. د پاکستان کرکټ بورډ د کرکټ نړیوال شورا ته شکایت کړو چې د هند کرکټ بورډ د دوه اړخیزې لړۍ د وی موافقه نه سرغړونه کړې ده چې د دې قبل د پاکستان کرکټ بورډ ته مالی تاوان رسیدلی او د هند کرکټ بورډ دی ورته 100 میلیونه ډالر تاوان ورکړي. د هند کرکټ بورډ بیا ویل چې د پاکستان سره د کرکټ د سیریز موافقه نه وشوي خو د ایواز یو وړاندیز او قانوني بڼه یې نه لرله. د کرکټ نړیوال شورا آی سی سی ویلي دي چې په دې اړه د هند د سم دی او پاکستان باید د هند کرکټ بورډ ته دغه قضیه 1.8 میلیونه ډالر تاوان ورکړي.
سپورتي خبرونه مول ازادي راډيو واورېدل. خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډيو د اساسي بشري حقوقو ترڅنګ د ژوند په شیبو کې او نيزه خبرونه هم درته خبرو.
مون خلاصته کې چې ماشومان ډیر وخت جګیږي په دې خاطر باندې ته دوی د تهاوسیږي چې نن جنډه جګیږي خالی نیویا غوندي.
جون پښېبو ونیس پروگرام کې مو د نوي کال پر میلو او جشنونو خبرې کړې دي. خو تاسو پیغامونه راخلو چې د افغان بسمه تساواتل شمیرې لارې مراسته ولي. البته د هغو راپورونو په ارتباط مو هم ډیر راسته ولي چې نن مخکې مونږ په دې راډیو لارې خبره کړه او تاسو واوریدل. عبدالواحد مدقق د لوګر څخه لیک چې د پوهنې وزارت باید په نوي تعلیمي کال کې د کتابونو د کمښت ستونزه ډیر ژر هواره کړي. دغه راز محمد قاسم زوک له هلمند ولایت څخه لیکلي ترڅو چې اور بند ونشي د سولې خبرې هیڅ ګټه نه لري. حکومت او وسلوال طالبان باید لومړی اور بند وکړي. سبحان الله نبیل صافي هم له کونړ څخه لیکلي چې هیوادوال